السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار روهیله هم سره وي. په دې ګړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د ارمینیا په اړه هم یو ریپورټ لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاسی درته وړاندې کوي.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان د فوج له مشر سره تر کتنې وروسته د کوټه هزارګانو خپل هړتال ختم کړی دی. امریکا او ملګرو ملتونو په کابل کې په ځانمرګي برید کې د خبرونو وجنه په کلکه غندلې ده او ایران وایي په مراکش کې بلتون غوښتونکي ډلې ته د وسلو ورکولو راپورونه ناسم دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره رورولي د خلکو سره په ملاقات کې هغه ته باور ورکړی چې د هغه کسانو خلاف په کاروایی کېږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو سره ورځې وړاندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. په دوی کې یوې فعالې جلیلی حیدر د نه خوړلو هړتال پیل کړی وو. خو اوس پاکستاني رسنیو لیکلي چې د پاکستان د فوج د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغه د نه خوړلو هړتال ختم کړی دی. نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې تر څو دوی ته د فوج مشر په خپله ورنشي او باور ورنکړي نور به د هزاره رورولي خلاف د هدفي وژنو لړۍ ختميږي. دا به تر مرګ نه خوړلو هړتال کوي. د کوټه هزارګان وای په تیرو څو کلونو کې په هدفي وژنو کې د دوی زرګونه کسان وژل شوي او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي ښکاره کوي. ملخوا نن د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د هزارګانو هدفي وژنو اسخود نوټس اخیستی دی او د پولیسو مشر ترڅنګ نورو ادارو څخه یې د راپور جمع کولو حکم هم ورکړی دی. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مۍ تر 14 پورې وځنډوله. نن عدالت په مقدمه کې ملزم د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راو انوار وړاندې نشو او د هغه وکیل عدالت ته ویل چې راو انوار بیمار دی ځکه حاضر دی نشي. د راو انوار عدالت نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج وکړ. په دې اړه یو مدني فعال محمود مسعود نن مشال اړو ته ویل
او دلته عدالت هم د هغه هغه سستی رویه چې دا کم د ټول مټول د هغه ایکسپټ کوي. نو په هغه باندې مونږ لته احتجاج هم وکړو او دا مرته غور کړی چې بیا دوباره داسې غراغه نو مونږ به انشاء الله د دې بھرپور مخالفت هم کوي او بھرپور به په پورا هغه کې مظاهره کوي د دې خلاف.
نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 3 منټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او په 14 مړې اومندل شو. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې پلازمین اسلام آباد د خبرانو لپاره تر ټولو نخوندي ځای دی چېرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبرانو ترسره شوې دي. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال اړیدو ویل چې په اسلام آباد ښار کې تر ټولو زیات 15% مشکلات رامنځته شوي دي. په پنجاب صوبه کې 12%، په سند کې 14%، په بلوچستان کې 14% او په خیبر پختونخوا کې 10% خبرانو مشکلاتو سره مخامخ دي. د فریډم نتورک په دې راپور کې په ډاګه شوې ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دي. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان پرون مشال اړیدو ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګور کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا په جوړ شوې غونډې کې ویلي دوی د هدیرې او د عبادت ازای د نشټوالي څخه اندېښمن دي. د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسایانو او یا کورنۍ له تیرې اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي او له دغو ستونزو سره مخ دي. خو د سوات کمشنر د عیسایانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. امریکای په افغانستان کې په ځانمرګ برید کې د خبرانو وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ وایي سارا سانډرز بیګا خبرلن ته ویل چې د کابل د ځانمرګ برید په کلکه غندنه کوي. دی ویل چې د افغانستان خبریالان د دې حقیقت یو پیاوړی انزور دی چې ښایي څرنګه هیواد یې بدلون موندلی دی. سارا زیاته کړه چې داسې ناوړه او بې معنی عمل لپاره هیڅ جواز نشته. بلخوا د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو ځانوژونکي برید په سختو ټکو غندلې دي. د کابل د دوشنبه د ورځې په 2 ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې د ازادۍ رادیو 3 همکاران هم شامل دي. د اورزګان امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو په لړ کې سباندې دونیم سبا وسله والو مخالفینو ته یې مرجوبله اړولې ده. د اورزګان ولایت د یو امنیتی چارواکي رحمت شاه نن مشال لري ته ویل چې دغه عملیات د تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص اورزګان مرکز ترین کوټ او چوری ولسوالۍ کې پیل شوی او لا هم دوام لري. ملخوا دا کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د قهر سلا په نوم عملیاتو په ترڅ کې په دغه ولایت کې د 15 مهمو قومندانانو په ګډون 15 سلویخت وسلوال طالبان وژل دي. درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. نن د ایران د بارونو چارو وزارت په مراکش کې بلتون غوښتن کې ډلې ته د وسلو ورکولو خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې مراکش په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ سره ملاتړ په تور له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. د ایران د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پولیساریو جبهې سره د ملاتړ راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د مراکش د بارونو چارو وزیر نصیر عبوري ته پرون پر ایران او د دوی په لبناني شیا اتحادي ډلې حزب الله تور پورې چې دوی د 2014 کال راهیسې په الجیریا کې د ایران د سفارت لاري جنگیالو ته ټریننګ ورکوي. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو. د هند کرکټ شلوریز سیالو یعنی آی پی ایل کې بیگا رائل چیلنجرز بنگلور ممبئی انډینز ته په 16 ماته ورکړه. نن په سیالو کې د دهلی ډیر ډیولز او راجستان رائل سرمیز لوبه کیږي. د آی پی ایل پوینټس ټیبل کې دا وخت چنائی سپر کنگس په لومړي نمبر، سن رایزرز حیدرآباد په دویم نمبر او پنجاب کنگس په دریم نمبر ده. دا د مشال اړوند خبرونه اوس له نجیب امیر د موسم حال او د کرنسی به اورو.
اوس درته د هوا حال او د کرنسیو به وړاندې کوو. لومړی د بهرنیو کرنسیو پر وړاندې د پاکستانی روپیو به ته پام وکړئ. په اسلام آباد کې سکای ایکسچینج وای یو امریکایي ډالر په 143 روپیو اخیستل کیږي او په 143 روپو او 150 پیسو خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.015 اخیستل کیږي او په 1.215 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.35 روپیو اخیستل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. اوستا موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به په پیښور وبنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخه لوړه درجه 2.3 او ټیټه 21 وي. په بنو کې به 24 او 23 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سنتیګریټ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په کوټه کې د شیا هزارګانو د پاکستانی پوسټ مشر سره د ملاقات وروسته احتجاج ختم کړی دی. دغه نور خبرونه هم تاسو ته درکو. خو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل لپاره تاسو زمونږ په پانی ته هم تللی شئ. پته د مشال ریډیو .com. په روانه خبرونه کې باره په کوټه کې د شیا هزارګانو د پاکستانی پوسټ مشر سره د ملاقات وروسته احتجاج ختم کړی دی. هلته یو سیاستوال وایي
موږ وایي هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده. په کار دا دی د دغه لاشو زموږ نور خلاص.
په کراچۍ کې راتراګرې سیدیو عدالت د نقیب مسید وشنې مقدمه د روانې میاشتې تر 14 پورې ځنډولې ده. هلته د پولیسو پخوانی مشر راو انور عدالت ته د نه حاضرېدو ضد احتجاج هم شوی دی.
په بانه لاټای په بانه په وجه باندې دا اوس ټول مټول کوي. د ټول مټول نه کار اخلي او دلته عدالت هم د هغه هغه سستی رویه چې دا کم د ټول مټول دا هغه اکسپټ کوي.
د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ په اسلام آباد کې د نوي ایئرپورټ پرانیسته وکړه. په سوات کې عیسایان د هدیرې او عبادت خانې لپاره له حکومت سمکه غواړي.
تقریبا 35-40 سالو شو چې موږ سره مقبره نشته. نو کله یو پالټې لزو کله حکومت تزو نو سو کم زمو خبره نه اوري.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستانی پوسټ مشر تراغ وروسته پر ناوخته کوټه تولاړ چې هلته شیا هزارګانو د خپل مظاهره ختمولو شرط دغه ورتګ یې خو دی. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزارګانو مشرانو تر ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وشنو مخنیوي لپاره لسور وسره سی پیل کړي پر لټ ختم کړي. د خصوصو سړو ماشومانو د احتجاج تراغ وروسته پیل شو چې په 13 میاشت کې په کوټه کې شوخه شل کسان په هدفي حملو کې وشل شوی دي. په دې اړه تفصیل د بشیر غواخ ناورو.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوا بیګا نه وخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه. د خبر پانی تر مخه جنرال باجوه دغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ساتي. په مظاهره او د پوز مشر سره شو مذاکراتو کې شامل د بلوچستان شیعه کانفرنس ګوند مشر داود اغا نن مشال ریډیو ته ویل اوس د پوز سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج ختموي، خو که هدفي وژنې دوام وکړي دوی به بیا مظاهره پیل کړي. د کوټه په مظاهرینو کې د بشری حقوقو وی فعال جلیله حیدر د نه خړو هړتال کړه وو. هغه پر فیسبوک خبرې کړې ویډیو کې د پوز لمشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغ څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی وو. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوچ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادرۍ چې د کال هغه د یو نیم سل سره در 200 پورې لاشونه پورته کوي، موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره د په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده، په کار ده د دغه لاشو سمون نور خلاصو.
د اپریل په درشمه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر حسن اقبال هم کوټې ته تللی وو. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا اغا ویل دوی تر هغه پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغه وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا شل کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم دې لړکې احتجاجونه شوي دي.
هیومن رائټس واچ بیا لیکي د رستیو کې په بلوچستان کې پر هزاره ټولنې ګڼ بریدونه شوي دي چې ښایي د پاکستان حکومت ورته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. یاد اداره په یو رپورټ کې لیکي چې په 13 کلونو کې په کوټه کې د هزاره ګانو لږ تر لږه 509 کسان وژل شوي دي، خو د هزارې ټولنې مشران وایي رښتینې شمیرې تر دې زیاتې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بشری حقوقو د سر اداره هیومن رائټس واچ لیکي د تیر خالی په ورځ په کوټه کې دوه دکانداران جعفر او محمد علي وشل شو، او خای چر دې کسانو تعلق له هزاره ټولنې سره ونو ځکه وشل شوې دي. اداره لیکي دا په اپریل میاشت کې پر هزارګانو سلورم برید وو، او د پاکستان حکومت هزاره ټولنې ته په تحفظ ورکولو او یا پر اغي برید کوونکو کسانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د بشری حقوقو لپاره د پاکستان قومي کمیشن د مارچ میاشتې په رپورټ کې ویلي چې په 13 کلونو کې په کوټه کې د هزارګانو لږ تر لږه 509 کسان وژل شوي او 620 زخمیان شوي دي، خو د هزاره ټولنې مشران وایي د وژل شوو کسانو شمیرې تر دې زیاتې دي. ہیومن رائٹس واچ لیکي د پاکستان په ټوله آبادی کې شیاګان 40% دي او په دې وروستیو سو کلونو کې د شیاګانو زیات تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. ہیومن رائٹس واچ زیاتوي په بلوچستان کې شاوخوا 15,000 د دې وجې ډېر په بدو حالاتو کې ژوند کوي چې شکل صورت یې د ختیځي ایشیایي هوادونو د خلکو په څیر وي او بیا له شیا مذهب سره هم تعلق لري. ہیومن رائٹس واچ لیکي د هزارګانو پر مذهبي رسوماتو په جماعتونو کې د منځونو او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال بریدونه شوي دي. هزارګان وایي د بریدونو امنیتي اقداماتو له وجې له ښاره بیل شوي او خپلو کاروبارونو خرڅولو له سکولونو ماشومانو لرې کولو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي په کوټه کې یوازې هزارګان هدف نه دي بلکې په امنیتي ځواکونو هم بریدونه کېږي. په روان 2013 کال کې په کوټه کې لږ تر لږه 19 امنیتي سرتیري وشل شوي دي. هیومن رائټس واچ زیاتوي پاکستان دی د هزاره ټولنې د خوندیتوب لپاره مؤثره او د بشري حقونو د احترام ډک اقدامات پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په کراچۍ کې راتراګرې سیدی عدالت د نقیب مسجد وژنې مقدمه د روانې میاشتې تر 14 پورې سنډولې ده. عدالت ته په ورکړل شوي درخواست کې ویل شوي دي چې د نقیب په وژنه تورن راو انوار بیمار دی او عدالت ته نشي حاضرېدلی. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د ترګرې ضد یو عدالت د نقیب الله مسجد وژنې مقدمه له دې کبله ځنډولې چې د ډاکټرانو په خبره د نقیب په وژنه تورن راو انوار بیمار دی او عدالت ته نشي حاضرې دی. خو د عدالت د دې پریکړې پر ضد د نقیب الله مسجد خپلوانو او مدني فعالانو احتجاج کړی او تور یې لګولی چې د سند حکومت په وینا عدالت د پولیسو پخواني چارواکي راو انوار ته له زر سزا ورکولو ډډه کوي. په کراچۍ کې یو مدني فعال محمود محسود وایي که د مې په 14 راو انوار عدالت ته حاضر نه شو نو دوی به بیا په ملکي کچه مظاهره پیلوي.
موږ دې لپاره چې نن دا بخپله بیماری باندې وکړل دا عدالت ته پیش نه شو هغه جج د دا بیماری اکسپټ کړه نو په هغه باندې هلته موږ احتجاج وکړ چې دا اوس دا هغه ته نه پیش کوي عدالت ته نه راځي او هلته کې ناشته په بانه لټوي په بانه په وجه باندې دا اوس ټول مټول کوي د ټول مټول نه کار اخلي او دلته عدالت هم د هغې هغه سستی رویه چې دا کم د ټول مټول ده هغه اکسپټ کوي نو په هغې باندې موږ هلته احتجاج هم وکړو او دا مرته غور کړی چې بیا دوباره داسې غراغه نو موږ به انشاءالله د دې بھرپور مخالفت هم کوي او بھرپور به په پوره هغه کې مظاهره کوي د دې خلاف.
محمود محسود دا تور هم لګوي چې د کراچۍ پولیسو لخوا له پخوانی چارواکي راو انوار سره د میلمه په شان سلوک کیږي. نوموړی وایي ګډ تحقیقاتي رپورټ راو انوار د نقیب د قتل ذمہوار ګرځولې او باید چې له هغه سره د یو ملزم په څیر سلوک وکړل شي. همدارا سرګندونه د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ اهم کوي. نوموړی وایي ګډې تحقیقاتي ډلې د راو انوار فعل یو ترهګر ګام ګرځولې نو په کار ده چې له ده زیاتره سهولیات واخیستل شي او پر ضد یې مقدمه زر تر زره وچلول شي. شریف کاکړ وایي دوی له عدالته غوښتي چې د نقیب مسجد د وژنې په اړه د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ ته زر تر زره دوی ته وسپارل شي چې دا رنګ پر اساس یې دوی خپل مقدمه پر مخ بوزي.
دا اوس تر واره هم دوی دا کوشش کوي چې انویسټیګیشن رپورټ وي هغه دوی موږ ته دا ډېر ښکاره نه راکوي. موږ دا رنګ غوښتنه وکړه د مخالف وکیل چې کوم د راو انور غوې لاغه چې هغه رپورټ موجود و او موږ ورته وویل چې دا رپورټ په کار رسېږي د موږ په پروسیکیوشن اسسټ ګروپ دی حواله باندې موږ سره کړو نو دوی دا خبره وکړه چې دا څه ډېر زیات کانفیډینشیل دی نو دا بیا کمپنس کافی سپلای کړه چې موږ دا موږ تاسو لپاره درکو هغه تیر واره دا خبره وشه نو نه هغه ورځ ولا پخ کې موږ به کایره خپل اپلیکیشن موف کړي د دې د موږ هغه د استاویزات راک پر هغه باندې کوم تفتیش شوی دی او پر هغه باندې کوم کارونه شوی دي چې موږ مزید هم دا کیس پر دې باندې پروسیډ کوو پر مخ وچو.
یا دی بی چې د اپریل په 26 د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیز غړې تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب الله مسجد بی ګنا او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راو انوار یې د هغه د قتل ذمہوار وګرځاوه. د غړې تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسجد وجنه هم یو تر غریزه فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری شپږ ورځې مخکې مشالې ډوبتول چې راو انوار ته سزا ورکول د عدالت کار دی. نوموړی په ټینګار سره وویل که عدالت راو انوار مجرم وګرځوي نو سند حکومت به د هغه ملاتړ نه کوي او نه مخ کې کړي. نقی مسجد د جنوري پر دریمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او پر دیالسم یې مړی وموندل شو. راو انوار تر هغه وروسته ویل چې نقی مسجد یې ځکه وجلې چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې، خو وروسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقی مسعود بې ګناه وو. د نقی الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ پر 28مه سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس ونیول شو.
دا اسرار العالم مومن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ په اسلام آباد کې د نوي هوائي ډګر پرانیسته وکړه چې اوس به د اسلام آباد بنصیر بوټو هوائي ډګر زیونیسی. که څه هم د دې ډګر پرانیستي زیات وختونی و، خدا به د پاکستان تر ټولو لوی ایرپورټ وی. رویټرز خبري ایجنټس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې احمد شاه زمي درته تفصیل وایي.
د نهی په ورځ د اسلام آباد پر نوی هوایی ډګر د لومړي پرواز پایلټ د الوتکې له کوزولو سره سم له خپلې کړکۍ د پاکستان زرغون او سپین بیرغ ورپاوه. دا ډګر د انګریزي ژبې د ټکی وای په بڼه جوړ شوی دی او د غټوالي او پراخوالي له کبله هر کال د 15 میلیونه مسافرو ځایولو توان لري. د وزیر اعظم عباسي واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې خواهش درلودې چې دا ډګر د جولای میاشتې د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د دوی په واکمنۍ کې پرانیستل شي. د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د دې هیواد د ترانسپورت هوایی چلند د پیاوړي کولو او د لوډ شیډنګ د خاتمې لپاره پاراباو ډالر خرڅ کړي دي. دوی په دې لړ کې یو شمیر موټر وی سړکونه، ډیمونه او د توانۍ پیدا کولو څانګې هم جوړې کړي دي. وزیر اعظم عباسی د جهاز الوزولو لایسنس لري او د هوا بازی ډیر شوقي دي. نوموړي ویلي چې د ملتان، فیصل آباد، کوټي او پېښور هوایی ډګرونه هم د تکمیل او بیا رغونې په ورستیو پړاوونو کې دي. د اسلام آباد نوی هوایی ډګر له ښار څخه 15 کیلومتره لرې دی، خو د بېنظیر بوټو په نامه پخوانی هوایی ډګر راولپنډۍ ته نږدې و او د پاکستاني پوځ له هوایی اډې سره جوخت و. نړیوالو مسافرینو په بېنظیر بوټو هوایی میدان کې د زیاد تنګوالي او بیروبار له کبله زیاتره وخت شکایتونه درلودل او په 2014 کال کې دا میدان د نړۍ تر ټولو خراب هوایی ډګر نومول شوی و. خو تمه څرګندېږي چې د اسلام آباد نوی هوایی ډګر به د خپل پراخوالي او پرمختللو آلاتو او ټکنالوژۍ له کبله د خلکو شکایتونه تر ډیره اور حل کړي. د اسلام آباد نوی هوایی ډګر به په بشپړ توګه سبا یعنی د مئی له 3 نیټې د پروازونو لپاره پرانستل شي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې خپل تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. یاد ادارې اندېښنه ښودلې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به په خبریالانو فشار زیات شي. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ ناورو.
د فریډم نیټورک په نامه ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو له خطره ډک ښار و. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د خبری رسنیو پر ضد د تاوتریخوالي ټول 155 پیښې رامنځته شوې دي چې په ترڅ کې یا په خیبر پښتونخوا کې 2 او په پنجاب کې 3 خبریالان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د خبری رسنیو او خبریالانو په وړاندې تر ټولو لږ تاوتریخوالی په قبایلي سیمو کې رامنځته شوی دی. نوموړي د رامنځته شوو ټولو پیښو په اړه وویل
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سند کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلي سیمه ده چرته کې 8% دي.
لا اقبال خټک څخه مې د دې وجو پښتله چې څنګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه د خبریالانو لپاره د اسلام آباد پرتله آرامي اوسېدلې دي. نو هغه وویل
نو ښکاري داسې چې ژورنالستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره یا د مطبوعاتو ادارې خپل ځان محفوظ کولو لپاره ځان باندې یو قسم سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوی چې خپل ځان محفوظ وساتي. نو دغه مخال کې عمومي وجه ښکاری.
د فریډم نیټورک په دې رپورت کې په ډاګه شوی ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو، مجرمینو، مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دی.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ګل پورس د وشل شو لس خبريالانو په غم کې بيګاش په اسلام آباد کې خبريالانو شمې بلې کړې وي او بیا یې رستو غونډه وکړه. خبريال طاهر خان په دې غونډه کې موجود وو. وايي دوی په افغانستان کې د خبريالانو د وشنې غندنه وکړه، له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د خبريالانو د وشنو د تحقیقات وکړل شي. زموږ همکار اسرار العالم مومند سره په خبرو کې طاهر خان وویل چې په دې غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې که څه هم د پاکستان افغانستان خبريالان وشل کیږي، خو د دې باوجود به دوی خپل بې طرفه خبريالې ته دوام ورکوي. اغه زیاته کړه
کم کسانو ژوند خستل شوی دی د اغه د مسلکی د پېښورانه کار په وخت، نو اغه د اغه ته دعا کولو فاتحه هم د اغه لپاره ولستل شو. بیا خارجان جنرستان هم په غونډه کې وو، نو بیا شمع هم بل شوې. دوه خبرې وی، یو اغه ته پرزونه پېښ کول، اغه لپاره فاتحه او دعا کول. دویم دا یو میسج هم ورکول چې د افغانستان جرنالستان خبريالان د میډیا رسنیو کارکونان هغه یوازې نه دي، کوپله دا هم، لیکن دا هم مونږ غی سره په غم کې شریک یو، مونږ غی سره په درد کې هم شریک یو. دغه پیغام د پاکستان جرنالستان او افغانستان کې خپل جرنالستان او ملګرو ته وختل، نو دغه دغه بنیادی اهداف او مقاصد وو.
بل اتر خان صاحب څه ګوري چې دغه راز د خبريالانو وجل کېدل څومره تاوان دغه سیمې لپاره دغه په دغه هم څه خبرې وشو که څنګه په دغه غونډه کې؟
د شمې بلې دورستو بیا یو غونډه وشوه په پریس کلب کې دننه، او التا پاکستانی جرنالستان مو، خارجي جرنالستان مو، او چې کوم مشکلات دي په دواړو هیوادونو کې، په افغانستان کې زیات دي، ډیر زیات دي، التا تلفات ده جرنالستانو د خبريالانو زیات دي، زیات جون نه خستر شوی دي، وجل شوی دي، شهیدان شوی دي. پاکستان کې هم بیا په خبرو کې دا خبرو کې شو چې د دغه مشکلاتو باوجود خلق خپل کار نه دی پیښی، خلق ولار دي خپل هغه مشکل کې ولار دي. او دا خبرو شو چې د ازادي فکر دشمنان، د آزادو رسنیو دشمنان، د ازادۍ هغه مخالفین، دا غي باوجود په افغانستان او پاکستان کې جرنالستان ولاړ دي. دا خبره مو شو چې د بدقسمتۍ نه دلته زغم برداشت کم شوی دی. هر یو غاړه د خپل خوخي رپورت غواړي، د خپل خوخي خبر غواړي، چې دا د یو آزاد جرنالست لپاره دا ناممکنه کار دی. نو په دې مشکل کې لکه دا خبر وشو، دا خبر مشوې چې خپل کار بنه پریدو، خپل کار بنه پریدو، خپل مسلکی کار به جاری ساتو کو هر څنګه مشکل وي. دا جون خود ټول نه زیات هر چاته لکه ډیر زیات ګران وي، خلک د خپل جون لپاره دار سکی. او د دې خطر باوجود دا خبر وشو چې دغه دا کارونه مونږ پریدو یا خپل کلام د بل طرف استعمالو، دا بیا دا بیا د آزاد صحافت د جرنالیزم یو شکست او ماتې دی. بیا د هغه خلکو دا بری دی، کامیابی ده، څوک چې په زور، په طاقت، په ګولې، په ټوپک دا ختمول غواړي. دا خبر وشو چې موږ به د دغه مشکلاتو باوجود، البته د حکومتونو نه غوښتنه وشوه، په هغه باندې افسوس څرګند شو په پاکستان او په افغانستان دواړو کې، چې په افغانستان کې هم د امنیتي ادارو دا غي ناکامي ده، د حکومت ناکامي ده، په پاکستان کې د حکومتونو ناکامي ده، د ادارو ناکامي ده، د جرنالستان تر چې کې په افغانستان کې شوې دي، په پاکستان کې شوې دي، د هغه غ پلټن نه کیږي، تحقیقات نه کیږي، که تحقیقات وشي دا غي نتایج په آزاد توګه باندې مخه ته ناراضي خلکو سره شریکيږي نه.
تاسو د خبريالو کارپو طاهر خان مرکه اوریدل چې زموږ همکار اسرار العالم مومند ورسره کړی و. امریکای لنن څخه وکاله مخ کې پر هم نن ورځ د القاعده په خانه مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټباد خار کې و. شیخ په دې اړه ځینې پښتني دي چې لا هم نه دي جواب شوي. هم پر دې زموږ همکار اسرار العالم مومند د پاکستان د پوسټ په خانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود سره خبرې کړې. په سر کې ترې پښتني چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د پاکستان ریاست خبر وو او کنه. نو هغه وایي
تو میرا نه خیال ہے کہ ان کو علم تھا.
زما په خیال په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه پاکستان او کم از کم پوسټ معلومات نه وو. امریکایان هم دا وایي کچیرې وې نو بیا به دومره شرمندگی نه کېده.
بدنزګیری او شرمندگی نه هوتی.
امریکای چې په اپټاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد کوم عملیات ترسره کړل، نو د هغو په اړه لوړاندې د پاکستان حکومت یا پوسټ معلوماتو کې څنګه؟
زما په خیال نو ځکه کوي نو بیا به د دوړو هیوادونو ترمنځ دومره خفګان نه راتلو. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له دغې پیښې وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ډیره ترنګلتیا رامنځته شوه. دا ډرامه نه وه، حقیقت و. نو له دې هم دا ثابتېږي چې د پاکستان نه خبرېدل هم د دې هیواد یوه لویه کمزوري ده.
طرد مسعود صاحب دار ته وای چې د وو کالو تیرې دو باوجود د ابټ آباد کمیشن رپورٹ نه خپرېدل څه وجه کې دي؟
جی بالکل، ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کو پبلک کیا جائے.
بالکل، مونږ هم غواړو چې دغه رپورٹ د خپور شي. د دې کمیشن مقصد هم دا و چې خلکو ته معلومه شي چې دا هر څه څنګه وشول. زما په خیال دا رپورٹ ځکه نه خپرېږي چې حکومت دا فکر کوي چې ګینې لدی سره به د دوی کمزوري په ډاګه شي، او دوی نه غواړي چې دغه کمزوري د ولس په مخ کې راشي. خو حقیقت دا دی چې کوم کمزوري دي نو هغه ټول نړۍ ته معلومه،
او وہ کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے عوام کے نہیں لانا چاہتے، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں وہ ہیں.
تاسو د پخانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود مرکه اوریدل. په خبر کې د مازګر 5:30 بجې شوې دي. د ګلای اسنه ملن خبرونه ورو
دا پاکستان د فوج د امریکو ادارې آی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزارا رورولې د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړی چې د هغه کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژلي. بلخوا نن د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د هزاراګانو هدفي وژنو اسخت نوټس اخیستی دي. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مئی تر 14 پورې وځنډوله. نن عدالت په مقدمه کې ملزم د کراچۍ د پولیسو پخوانی افسر راو انوار وړاندې نه شو، او د هغه وکیل عدالت ته ویل چې راو انوار بیمار دی ځکه حاضر دی نشي. د راو انوار عدالت ته نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج وکړو. د فریډم نتورک په نوم یوه اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خپور کړي رپورټ کې ویلي چې پلازمین اسلام آباد د خبرانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی، چېرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوي دي. د سوات امرستیال کمشنر حمید خان پرون مشالډو ته ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګوري کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا په جوړ شوې غونډه کې شکایت کړی چې د دوی ادیري او د عبادت ځایونو نشتوالي سره مخ دي. امریکه په افغانستان کې په ځانمرګي برید کې د خبرانر وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغېز لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ وایندې سارا سینټرز به خبرانو ته ویل د کابل د ځانمرګي برید په کلکه غندنه کوي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لټ کې سبا باندې 250 وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نن د ایران د بارونو چارو وزارت په مراکش کې بیلتون کوښتون کې ډلې ته د وسلو ورکولو خبرونه رد کړي دي. دا په داس حال کې ده چې مراکش په لویدیځ سهارا سیمه کې د پولی اساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ سره ملاتړ په تور له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړې.
لنډ خبرونه هم د ګلای اسنه واورېدل. اوس په سم د همکار بشیر ګواخنه وروسته له پاکستان سره ورځپاڼه په خپلې ادارې کې سلی کړې دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د تیرې نهې په ورځ د شمالي وزیرستان دوره وکړه، او په دې موقع یو ور بیا دا خبره تکرار کړه چې فاټا اصلاحات د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره ډېر ضروري دي. اداري وړاندې لیکي کڅه هم د موجوده حکومت موده په ختمېدو ده، خو تیره میاشت د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای اختیار تر فاټا غزولو بل په قومي اسمبلی کې منظور کړ. ډان لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو خبره کوله، او حکومتي فاټا اصلاحاتي کمیټه یې جوړه کړې وه. اداري زیاتوي چې یقینا اوس هم وخت دی چې حکومت د یو څو اونیو په موده کې د قبایلي سیمو ځینې برخې په قومي بهیر کې شامل کړي. اوس چې نومور سره د پوز مشر جنرال قمر باجوا هم په دې سفر کې ملګرتیا کړې وه، نو کېدای شي دغه خبره هغه هم تایید کړي. د ډان ورځپاڼې په خبره دا یوه تاریخي موقعه ده. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه د تازه وړاندې شوي بجټ په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي حکومت په داسې حال کې دا بجټ وړاندې کړ چې د 15 کالو کار موده په 2 اونیو کې ختمیږي. د ورسپانې په خبره د دې بجټ تر مخه د تیلو نرخونه زیات شوي دي چې عام ولسته ستونزې پیښولی شي. ادارې وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي وو چې دا به د پاکستان د تاریخ تر ټولو ښه او لوی بجټ وي. د ورسپانې په وینا له دې وجې د خلکو تمه پیدا شوې وه، خو په دې بجټ کې د دفاعي لګښتونو لپاره ډېرې پیسې ایښودل شوي دي او د عامو خلکو لپاره به کې د ورسپانې په خبره هغومره څه نشته دی. جنگ ورسپانې په دې ادارې کې زیاته کړې ده چې حکومت باید د خپلو سیاسي ګټو په ځای د ولس فائدې ته پام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې پاغو پیښو نړیوال خبرګون راغستې چې په کې د ګل پورست خبريالانو امنیتي سرتیرو په ګډون په لسکونه کسانو ته مرګ ژوبلا واوخته. بل خو د رایټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې د سپریم کورټ د حکم وروسته حکومت په لویو ښارونو کې د هوا د آلودګۍ پر ضد ګامونه پورته کول شروع کړي دي. تفصیل د منور شان اورو.
د ای ایف پی په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل پورز نه خبريالان د کابل په ځانمرګي برید کې او یو بل په خوست ولایت کې په ډزو وجل شو، چې په یو ورځ کې په افغانستان کې د خبريالانو د وجل کېدو تر ټولو لوی پیښه ده. په کابل کې د ځانمرګي برید ځای ته خبريالان او امدادي کارکونکي ور رسیدلي وو، چې یو بل ځانمرګي بریدګر د خبريالانو په لباس کې له کیمرې سره د غزا ته ورسید او چاودنه یې وکړه. د کابل په دغه بریدونو کې دیش کسان وجل شوي او له 500 زیات جوبل شوي وو، چې ذمہواری یې داعش منلې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د دې پیښې غندنه کړې او دای په خبري اعلانو قصدي برید ګرځولې ده. دا را د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس ویلی وسلوال د خلکو رائے نشي ترلاسه کولې، نو د ټوپک د لارې ویرول غواړي. هلته د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی وسلوال کمزوري کړل شوی، نو اوس داسې به حصہ او وحشیانه بریدونه کوي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د ماحولیاتي آلودګۍ یا هوا د ککړتیا پر ضد د یو درخواست له اوریدو وروسته حکومت ته امر کړی چې د لړ کې د عدالت ته خپل اقدامات وړاندې کړي. له دې وروسته حکومت په لویو ښارونو په خاصه توګه کراچۍ کې د هوا د ککړتیا سارنې لپاره آلات لګولي او کارخانو ته یې د ماحول صفا ساتلو لپاره د ګامونو پورته کول ویل دي. د هوا د ککړتیا په اړه د اوریدنې په وخت د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نصار وویل د هیواد په لویو ښارونو کې ماحولیاتي آلودګي تر ناقابل یقین حالته خراب شوې ده. رویټرز د 2015 کال د یو طبي مجلې لانسټ د ریپورت په حواله لیکي چې په پاکستان کې هر کال مړ کېدونکو خلکو کې د ککړې هوا له وجې 2% کسان مري، یعنی په دې حساب هر کال څه باندې 300,000 خلک د ماحولیاتي آلودګۍ له وجې مړ کېږي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورور ولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو
د ارمینیا د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیانو نتوانید چې د هیواد د وزیر اعظم ته د رسیدو لپاره په پارلیمان کې اکثریت وګټي. د ارمینیا پارلیمان پرون په یو ځانګړې غونډه کې د نوي وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رائے ورکړې او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکې پاتې شو. تفصیل د رضوان مراد ناورو.
د ارمنستان پارلمان پرون د 45 مثبتو رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیشن د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدر اعظم څوکۍ لپاره د پارلمان 53 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوری غوښتونکو ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان لمنځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په 8 نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر دواړو ویل دي چې د دوهم پړاو تر رایګیرې د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پښینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر لنن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو غوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دا وی دا اختیال پامه نشي غورځیدای، دا د بیرته ستنېدو نه ده، د نونسې پریکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې حق لده چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې د خوشحالي نه محسوسوي له خپلو خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله نو ژوندۍ دی وی ازادي، ژوندۍ دی وی د ارمنستان جمهوریت. کچیرته پارلمان د مای په اتمه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون لمخه پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نمخ کې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون لمخه له وخت نمخ کې پارلماني انتخابات به د اوسنی سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوریت غوښتونکو دی تر سره کیږي. خود اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د په مشرۍ یو موقت حکومت کولای شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت شمنې به هرو مرو عملی شي. عبد الله عبد الله د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته په خبرو کې دا ومنله چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د وړاندیز سره سره بیا هم د طالبانو له لورې د جنگ دوام نورو تر روسي ډلو ته د افغان وژنې موقعه په لاس ورکړي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بیان ازادي د خلکو حق دی او هیڅوک دغه حق ترې نشي اخیستلی.
همین ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم.
د وی مونږ ټول باید دا ومنو چې ولسته ملامت یو. هغه څه چې د مسؤلیت په کمیټه کې واده شوی د عملي کېدو په اړه زه ډاډ درکوم. مونږ خبر اعلان او رسنیو د قربانۍ او سرخندونو قدردانې کوو چې د ستونزو باوجود بیا هم خپل سنگرن ندی پشا شوی. د امید میاشتې درې منیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوه حملو په نتیجه کې د نهو خبریالانو په ګډون نه ویشته وژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. په وژل شو کې د ازادي رادیو درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانځای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي رادیو ولایتي خبريال احمد شاو له دې نږدې وو نه وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالحنان ارغند نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. که څه هم حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د ځانګړو اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی وایي چې نور خبر اعلان د حکومت پښمنو بے باور شوی دی. خاغلی توحیدی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې حکومت د امنیت ورا خو د بے وسله خبر اعلان په لاس نیوي کې هم پاتې راغلی.
با ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انګشت بگذاریم.
د وی دا چې موږ د مطبوعاتو په نړیواله ورځ کې د امنیتی ځواکونو د ضعف او د هغو خبري اعلانو چې شهیدان شوي او کورنۍ په بیوزله حالت کې ژوند کوي د لاسنیوي په اړه خبرې کوو، له بده مرغه د خوښۍ او لمانځلو لپاره هیڅ نه دی پاتې.
برای خوشي و برای ابراز مسرت
یاد غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې د خبریالانو وژنه بشری جنایت بلل شوی وو او ټینګار شوی وو چې تروریستان نشي کولای په دا ډول بریدونو د ولس غږ خفه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې روانه جګړه د آزادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. دغه په وینا حکومت یې د بیان او بشري حقوقو د آزادۍ لپاره کار کوي، خو ترهګر د خلکو غلامولو او کنټرولور لپاره اغي بشني. رضوان مراد پر دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمن جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خنړیو بریدونو ته په اشاره وکړي.
اگر خواهش از اینا ایست که این ملت بردگی را قبول کنه،
هرگز نه.
دی وی کده دوی گفتنه دا چې دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکې اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړ دي د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پای نه حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 29 کسان وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست دواند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشو چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژن کو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکسل عملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادي سانګړي څېړونکو د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندوی ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې لرسنیو او د بیان له ازادي څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په ورستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبريالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی ننګرهار ته ورغلی او هلته یې د یوې غونډې په ترڅ کې له ځوانانو، مدني ټولنو او ښځو څخه د سولې د نوې تګلارې په رڼا کې سلا مشورې اغېستې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سولې په اړه د سلا مشورو دا غونډه چې د ختیځو ولایتونو څخه پکې په سلګونو ځوانانو، میرمنو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه، د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي داود خان شیزوی خبريالانو ته وویل چې دوی د سولې د نوې تګلارې په اساس په ولایتونو کې مشورتي غونډې جوړوي او بیا به یې په مرکز کې له مشرانو سره شریکوي.
څنګه کولای شو چې د سولې اصلي ادب چې د ټولو ولسونو ارمان دی مونږ ورسېږو، بې د ولسونو د همکارۍ نه مونږ سولې ته نشو رسېدی. نو په دې کې مهم رول د ځوانانو، مدني ټولنو او خوندو دی. زمونږ نن راتګ مشورې دي، د مشورې به د سولې عالي شورا ته راسو. د دغې مشورې په اساس به زمونږ راتلونکي تصمیمونه، پروګرامونه د ولسونو په مشورې به سرته رسېږي.
په غونډه کې د میرمنو په استازولۍ له کونړ ولایت څخه راغلي سهیلا بابر وویل په افغانستان کې تپل شوی جنگ تر بل هر چا میرمنې زیانمنې کړې دي، نو ځکه غواړي چې تر هر څه وړاندې په هیواد کې سوله تامین شي. فریدون حنیفی چې کابو دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې سرګروپو او د سولې له بهیر سره یو ځای شوی، وایي چې د ولایتونو په مرکزونو کې د سولې په اړه د غونډې د جوړېدو پر ځای دې په ولسوالیو او کلو کې له طالب قومندانانو سره خبرې وشي او قناعت دې ورکړی شي چې دا جنگ پردی دی. د سولې د عالی شورا استازي وایي چې دوی به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم مشورتي غونډې جوړوي، د خلکو نظریات به راټولوي او د هغې په رڼا کې به د سولې لپاره یو تګلاره جوړوي او بیا به د سولې ولایتي کمیټو ته دنده ورکول کیږي چې ولسوالۍ په ولسوالۍ او کلی په کلی وګرځي او وسلوال طالبان سولې ته راوبولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا حکومت راتلونکي کال لپاره د بجټ نه وړاندې کولو فیصله کړې ده. دوی دریس لري که بجټ وړاندې کړي نو دا به څکه غیر آئینی کار وي چې په راتلونکو ټاکنو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي. خو اپوزیشن ګوندونه دا یو سیاسي چل بولي. د دوی په خبره د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند سره اتحادیان نه دي ولاړه بجټ نه شي منصوره ویلې نو ځکه یې نه وړاندې کوي. تفصیل د شاین بنیري نه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د ګل پورس فیصله وکړه چې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره به بجټ اسمبلی ته نه وړاندې کړي. په عین حال کې به د صدور میاشتو لپاره سرکاري محکمو ته پنګې ورکړي او د پوره بجټ وړاندې کولو کار به راتلونکي حکومت ته پرېږدي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د وزیر اعلی سلاکار او د اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي په دغاړه وویل
مونږ به په حال امبرلا بجټ به په هی کې و د هر ډپارټمنټ لپاره ځان له ځان له پیسې کې خو دې شي به ورسته چې کوم ګورنمنت راشي هغه ګورنمنت به دا یو ډیسټریبیوشن کوي د ډپارټمنټ وایز نو کم از کم سلور میاشتې به دې کې لا مشته نو دی وځي نه پټه دا پیسې وکړه او خاص کر کې منټ چې را دا بجټ دا مونږ پیښ کو مطلب دا راشي په دې کې اتنا د امپیر لپاره سره دا غشته دا به صرف ډپارټمنټ وایز چې دا نو دا غي مدغوشي الوکیشن وشي چې دې ډپارټمنټ ته بدونه پیسې دي دې ته بدونه دي چې کوم نه ګورنمنت راشي هغه بیا ائډنټیفیکیشن کوي د سکیمز وغیرہ.
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د اسمبلی د غړیو باور بایللی دی او دا تمه نه لرله چې د اسمبلی غړي به ورسره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د حکومت د پالیسیو له کبله صوبا د مالی بحران سره مخ ده او د حکومت سره د پرمختیایي پروژو لپاره پنګې نشته. نوموړی زیاتوي
آئینی طور باندې خو چې حکومت بجټ پاس کولی نه شي که نه هغه حکومت ختم وي نو عملاً دا حکومت ختم دی. د هغې وجه دا ده چې دې حکومت سره په اسمبلی کې اکثریت نشته اعتماد دې سره نشته نو دا حکومت خو عملاً ختم دی عملاً ختم دی. دا صوبه چې دا په مالی توګه باندې دا دوره دیوالیه شوه چې تاسو وګورئ چې دلته د روانو منصوبو لپاره دې سره پیسې نشته دوی خو شپږ سوه ارب روپۍ خساره پرېښوده درې سوه ارب روپۍ دوی قرضه راواغسته ننګیا ته تو وګورې چې رقم ځای ته ورسېده یعنی انتظامي توګه باندې او که ته وګورې ډېر بد حال دی.
د یادونې وړ ده چې د اپریل په 15 نیټه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی نو په داسې حال کې بجټ وړاندې کول غیر آئینی دي او باید دا کار راتلونکي حکومت ته پرېښودی شي. خو د اپریل په 24 نیټه حکومت بیا اعلان وکړو چې بجټ په وړاندې کوي او د دغې لپاره د روانې میاشتې په 14 نیټه د اسمبلی غونډه هم رابللې وه.
د خیبر پختونخوا په سوات کې سایان وای د پاکستان وګړي دي خو په حکومتي کچا ورسره تعصب پالل کیږي. د دوی په خبره ډېرې کمې سرکاري دندې لري خو په سوات کې لوی ستونزه د هدیرې او عبادت خانې لپاره د مستقلې ودانې نشتوالی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سوات وستوي عیسایان او عبادت خانې چرت مشر پادری سمیول ګیل یو غیر دولتي ټولنې لخوا جوړه کړی شوې غونډه کې ویلي چې سوات کې د عیسایانو اویا کورنۍ دي او دوی د مودې راسې دلته اوسیږي. دوی وایي چې دا وخت دوی ته لویه ستونزه د عبادت خانې او مقبرې نشوالی ده. دوی زیاتوي چې عبادت خانه مو د کرایې په ودانۍ کې ده ولې مقبرې لپاره ځای نه لرو.
زمونږ دوه مسلې دي دلته سوات کې. یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسایان او یو مونږ سره دلتا چرچ بلڈنگ نشتخا سنگ زمونگ منی شیو کنا زیب دلت سوک سڑی سوا پی خاور نایی کنا اغا پی خپل منی پی خاور تا بس بوزی سوک اغا پنجاب کی اغا پنجاب تا بیازی زمونگ پکار دے که دلتا بیا زمونگ مقبر مسلحل کو
یو بلتن پیاز بسی زیادوی دوی هم دغا حق لری چی خپل زانگری مقبری وی
پو تقریباً 35-40 سالو شو چی مونگ سرا مقبره نشتا نو کله یو پالټې لزو کله حکومت تزو نو سو کم زمو خبره نه اوري خپل چر تم مونږ تلیو خپل بشپ صاحب تم مونږ ریکوست کړو چې تا حکومت سره سر لین دین وکړه هغه مې چلا کم مونږ دې کې سنشو کوله دا ډیره لپاره زما کا چې دې مقبره لپاره دا حکومت ورکی مونږ لہذا غریبانان خلک یو د دې پاکستان خاورې یو دلته زمو پلار نکاح پیدا شوی دی لوی شوی دی زمو اولاد هم دلته دی پخپل هم سرکاري نوکران هم یو پرایویټ خدمت هم کو
د ایسایانو د غستونزو پاړه مو چې کله د ضلع سوات مرستیال کمشنر حمید خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وای
هغې باندې به دوی مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډي سي اف سره مونږ ټول میلو شو مل جل کې او هغې مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټي افیئرز د ریلیجیس افیئرس نو هغه کې به مونږ ان شاء الله دوی ته پوره کریسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسټی کې هغه مونږ ټولو کو.
په سوات کې موجود عیسایان دا ګیله هم لري چې دوی ته په سرکاري څوکو کې د سپایې نه علاوه نورې نوکرۍ نه ورکولای کیږي چې د هغې لپاره د حکومت هم ګامونه پورته کړي.
اوریدونکو اوس به د مینا ګل په آواز کې دا سندره واورو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس به د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د ګلیا اسنلند خبرونه وورو.
د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې آی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره ورورولۍ د خلکو سره په ملاقات کې هغو ته باور ورکړی چې د هغه کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارهګانو څلور ورځې وړاندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. بلخوا نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د هزارهګانو هدفي وژنو از خود نوټس اخیستی دی. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مئی تر 16 پورې وځنډوله. نن عدالت ته په مقدمه کې ملزم د کراچۍ پخوانی پولیس افسر راوانوار وړاندې نه شو او د هغه وکیل عدالت ته ویل چې راوانوار بیمار دی ځکه نشي حاضر دی. د راوانوار عدالت ته نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج هم وکړ. د فریډم نیټورک په نوم یوه اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې پلازمین اسلام آباد د خبرانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی چېرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوي دي. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان پرون مشال راډیو ته ویلي چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمول ګیل پرون په منګوره کې یوې غونډې ته ویلي چې د دوی د هدیرو او د عبادت ځای د نشوالي څخه اندېښمن دي. امریکه په افغانستان کې په ځانور کې برید کې د خبرانو وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات رغیز لاندې راولي. د سپین ماڼۍ وایاندې سارا ساندرز بیګا خبرانو ته ویل چې د کابل د ځانور کې برید په کلکه غندنه کوي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لټ کې سه باندې دوه نیم سوه وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نن د ایران د بارونو چارو وزارت په مراکش کې بیلتون غوښتونکي ډلې ته د وسلو ورکولو خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې مراکش په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولی ساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ سره ملاتړ په تور د تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. او د هند کرکټ شل اویز سیالو کې نن د دهلی ډیر ډیولز او راجستان رایلز ترمنځ لوبه کیږي.
اور ایدن کو ہم دے سر زمنگا نننن خبرونه ختم شوی. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سر زانی ساجمل د خبرونو او بیان ګل ایاز تکنیکی همکارا روهیلا او د غسی ټول همکاران درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.